د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به یو ورې چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شکایتونو له زیاتوالي شکایت کړی. ولسی جرګې بلاخره د پیسو د تطهیر د مخنیوي قانون تصویب کړ او نور موضوعات. او په دوهمه نیمایي کې بعد د ځوان فکر اونیز باسونه واوري، خو د هر څه خبرونو ورسته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان جټ جنگي الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان په بمباریو کې شل وسلوال وژلي او د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالو ادعا کړې چې د عراق په شمال کې د تلافر خر هم نیولای. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سم دستي سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې د مرکز او ولایتونو څخه تر دا مهال ورته 1508 انتخاباتي شکایتونه رسیدلي دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د پیسو د منځلو او له جرمونو څخه د وایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. او په بامیانو کې په یو ترافیکي پیښه کې نن 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې د مرکز او ولایتونو څخه تر دا مهال ورته 1508 انتخاباتي شکایتونه رسیدلي دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنین کابل کې خبر اعلان تول چې د یاد شکایتونو څخه 340 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د لاسوهونو او سرغړونو پاړه دي.
از مجموعه شکایت‌هایی که
دی وایتر دامه حال چیز مرلاست ټول ټال شکایتونه رسیدلی 228 مورید د افغانستان په څلور دیش ولایتي دفترونو کې سبسوي او 340 مورید د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی دفتر کې سبسوي. شاغلی محسن زیاته کړی چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د شکایتونو ثبتولو وخت نن شپه 12 بجې پای ته رسیدي. نو مورې له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې خپل شکایتونه د یاد وخت تر پای ته رسیدو مخکې دوی سره ثبت کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن د پیسو د منځلو او له جرمونو څخه د وایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. کله چې د وزیرانو شورا دغه طرحه ولسی جرګې ته ولېږله 45 مادې درلودې، خو ولسی جرګې له بحثونو وروسته 25 نورې مادې ورزیاتې کړې. ولسی جرګې تیر اونۍ هم د پیسو د منځلو او له جرمونو نه د وایدو د مخنیوي قانون د تصویبېدو هوډ وکړ، خو دا چې د جرګې نصاب رانه وو تصویب دی اونۍ ته وځندید. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه وویل د وایدو د پیسو د پاکولو د مخنیوي قانون او د جرمونو څخه د حاصلو او وایدو طرحه پاتو فصلونو او اویا مادو کې راچونې ته وړاندې کیږي. موافق د شین او مخالف د سور کارت پورته کړي. د یو سور کارت پرته د رای پاک سره د قانون تصویب شو. له دې وړاندې افغانستان بانک او عدلی وزارت خبرداري ورکړی وو که د جون میاشتې تر وروستیو پورې دا قانون تصویب نسی، د هیواد بانکونه به د یو شمېر هیوادونو په تور لیست کې شامل سي. په مزار شریف کې نن تر غرمې وروسته د مین چاودنې 15 تنه ټپیان کړه. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه په یو سوداګریز مارکیټ کې د نن سوي او ټپیان هم ملکی کسان دي. خو د مزار شریف د مرکزی روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته د پیښې لږه 15 ټپیان ورول سوي دي. په سیمه کې اني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د مینې به چاودنې دی یو کورنۍ درې غړي وژل. تر دا مهاله د یادو پیښو پړه کومي مخالفي وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستي. او په بامیانو کې په یو ترافیکي پیښه کې نن 2 تن وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. د بامیانو امنیه قمندان جنرال خدایار قدسی ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه د 303 او پلنکوچ موټر د ټکر لامل د بامیانو مرکز او یکاو لنګول سالی ترمنځ د شهیدانو پسې مکی را مستسوه. نو موړي د ځینو ټپیانو حالت نازک وشود. شاغلی قدسی د پیښ لامل د موټر چلوونکو تیز رفتار او بهتاتی او بلل. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان جنگي الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان بمباري وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې هوایي بریدونو کې 40 وسلوال وشل شوي، خو خپلواک سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد روانو عملیاتو لپاره هوایي او ځمکني ځواکونه استولي دي. پاکستان او روسیه تر هغه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پراخ کړل چې وسلوالو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ. راپورونه د پاکستاني مقاماتو په حواله وایي چې تېره ورځ د پاکستان د هوایي ځواک په حملو کې 115 تنه اوسبک تبه وسلوال وژل شوی دي. تمه ده چې د عملیاتو په اړه صدراعظم نواز شریف نن ناوخته پارلمان ته خبرې وکړي. د عراق د اسلامي دولت د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوال ویلي چې د عراق په شمال کې د تلا فرخار هم نیولې ده. تر دې دمخه دغې ډلې او ورسره ملګرو وسلوالو په تکریت خار کې 1100 سرتیري د وشلو خبر ورکړه. د تلا فرخار اوسیدونکو ویلي خار نن سهار له یوې سختې جګړې وروسته سنی وسلوالو نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي د جین ساکي د یکشنبې په ورځ ویل د عراق او شام د اسلامي دولت ادعا چې وایي په تکرید خار کې د عراق د هوایي ځواکونو 1190 عسکر وژلي وحشتناکه ده او د دغو ترورستانو د خونړیتوب یو واقعي تصویر وړاندې کوي. ایرانی مرکه کوونکي د نړۍ د شپږو قدرتونو له ډیپلوماټانو سره نن په ویانا کې خبرې کوي. دغه بحث پر یو دایمي موافقه د صلاح کېدو لپاره کیږي چې له مخې به د ایران اټومي پروګرام محدود شي. په پام کې دغه خبرې ترجمه ورځې پورې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني غواړي چې تهران د اټومي موادو د غني کولو فعالیتونه بند کړي او نړیوال څارونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران اټومي ساحه وویني. لویدیز له ایران نه غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به یې پر ایران نړیوال بندیزونه کمشي. د سومالیا د شباب وسلواله ډلې د کینیا پر یو خر حمله کړې ده او 8 کسانې وژلې دي. مقامات وی وسلوالو په ساحلي خار می پیکیتونی کې د پولیسو پر یو مرکز او یو بانک برید وکړ او دوه هوټلونه هم وسوځول. تر دې مخکې متحده ایالاتو، فرانسې، استرالیا، برتانیا او کاناډا په کینیا کې د تروریستي بریدونو په اړه خبرداری ورکړو. الشباب وسلواله ډلې ویلي دا برید په سومالیا کې د کینیايي ځواکونو د حضور په عکس العمل کې ترسره کړی دی. او روسیا وایي اوکراین ته د غازو لیږد محدود کړی، خو اروپا ته به د اوکراین له لارې د غازو لیږد دوام وکړي. مسکو دا ګام وروسته له هغې پورته کړ چې اوکراین ونتوانېد چې د روسیې د غازو پور چې نن یې وروستۍ نیټه وه پرې کړي. د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ویلي د اوکراین څخه د خپل غاز د 4.5 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره په ستاکهولم کې یوه خاصه محکمه کې داوا پورته کړې ده. له دې وړاندې بروکسل ویلي چې اوکراین چمتو دی د روسیې د غازو له پیسو څخه 1 میلیارد ډالر مسکو ته ورکړي، خو روسیې د بروکسل دا پیشنهاد رد کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو څخه باندې 1500 شکایتونه دوی ته رسیدلي. په هلمند کې د انتخاباتو مسول چارواکي وایي له اکثر ولسوالیو څخه د رای ورکولو صندوقونه مرکز ته رسیدلي.
د اتو ولسوالیو مواد د لشکرګاګو دان ته رسیدلي دي او د شمالي ولسوالیو نن حرکت راکړي دي. ان شاء الله بخیر پر راوستي شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر کابل د حملو تورونه ځکه لګوي چې پر خپل راکټي حملو پرده واچوي. په همدې حال کې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر سنگرونو د پاکستان د پاوز عملیات نن هم روان وو. او ولسی جرګې د پیسو د تطهیر د مخنیوي قانون اخر تصویب کړ. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې باندې بدو رواجونو په اړه د هلمندي ځوانانو بحثونه واوري.
هغه ټولنې کې مشخص کار وجود نه لري، ځوانان یې تر ډېره حده پورې بیکار وي، نور څه نه وي ورپاته، بس دغه په یو بل پسې خبرې کول دغه د دوی کار وي.
دا پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونې اورئ. پاموکړی د دې خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه د کمیسیون ته په مرکز او ولایتونو کې څه باندې 1500 شکایتونه ورسیدلی. د دې کمیسیون وایند نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا شکایتونه تر ډیره حده د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو د کارکوونکو د لاسوهنو په اړه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار اداره وایي باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیر په څیر په علني غونډو کې دا شکایتونه وڅیړي. په دې اړه نور تفصیل د مرزی احمد زئی په راپور کې واورئ.
که څه هم د نن شپې تر 12 بجو د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ دوام لري، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سر له سبا یعنی سه شنبه به رسمن د شکایتونو سیړل پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر موسینی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دوی سره تر اوسه 1518 شکایتونه ثبت شوي چې 103 اتیا د ټلیفوني اطلاعاتو پر بنسټ دي. ښاغلی موسینی وایي چې په ثبت شوو شکایتونو کې اکثره د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو د کارکونکو د لاسوهنو او سرغړونو په اړه دي.
تا همي لحظه در مجموع 500
د انتخاباتي شکایتونو په اړه په ټولیز ډول په مرکز او ولایتونو کې 1518 شکایتونه ثبت شوي دي، او د نن شپې تر 12 بجو پورې وروسته وخت سو کاندیدان خپل شکایتونه درج کړي. نو سمو ګړندوینه دا ده چې د شکایتونو شمیر تر هغه چې اوس موږ اټکل یې کړی د شکایتونو رقم لوړیږي.
د موسینی په خبره هغه کسان چې د انتخاباتو په اړه شکایت لري د انتخاباتو له قانون سره سم دي. د رای اچونې د پروسې له ختمېدو وروسته د 8 ساعتونو په اوږدو کې له کمیسیون سره ثبت کړي. که څه هم په لومړي پړاو انتخاباتو کې د شکایتونو د ثبت موده نور هم تمدید شوه، خو دا ځل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ثبت مهلت نن شپه پای ته رسیږي او تمدید به نشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زیاتوي د تیر انتخاباتو په پرتله تر اوسه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه له دوی سره کم شکایتونه ثبت شوي دي. په شکایتونو کې د رنګ ټیټ کیفیت، د کاندیدانو ګواښونه او داسې نور موارد شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې په دې اړه ثبت شوي شکایتونه به د دوه اونیو په اوږدو کې وڅیړي. د افغانستان د انتخاباتو د سر اداره وایي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي. د دې ادارې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په پام کې نیولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپله دنده ترسره کړي او له شکایتونو سره مسلکي برخورد وکړي.
مهم ټکی دا دی چې کمیسیونونه اول په شفافیت عمل وکړي. معنی په شفافیت دا ده چې دوی که هر قدم اجرات کوي هغه اجرات باید د معلوماتو سره مل وسی. لازم معلومات مثلا کم مرکز کم محلات چې دوی به اعتباري فیصله باید پالنی توګوي، فیصله باید د ویب سایت د لارې نشر شي، د مطبوعاتو د لارې نشر شي، حتی بحثونه چې په کمیسیون کې کیږي په یو قضیه باندې هغه جلسې باید علني وي، ناظرینو مشاهدینو په مخ خلاصې وسی.
دا چې له کمیسیون سره د ثبت شوو شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي په دې اړه سندي ویل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ پایلې د سرطان په 1.5 اعلان شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پارون او مهترلام کې خبريږي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په هلمند ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته د اتو ولسوالیو د حساسو او غیر حساسو موادو د رسیدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون مشر قدرت الله نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د هلمند ولایت په کم شمیر خلکو برخه اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واورئ.
په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي وایي تر اوسه د ټولو سوالي انتخاباتي مواد بېله کومې ستونزې او امنیتي پیښې را رسېدلې دي. نقشبندی ازادي راډیو ته ول د ګریشک واشیر نادالی مارجینا وی ګرمسیر خانشین او مرکز لشکرګه اړوند انتخاباتي توکي د دوی تر ذخیرو پورې رسیدلې دي. هغه زیاته کړه د ورځې تر پایه به د نوزاد کجکی مساکله او سنگین ولسوالۍ انتخاباتي مواد هم ورته ورسیږي.
اوس د مرلې تر رسیدلې چې تر ټولو ورسالې مواد د لشکرګه ګودام ته راورسیږي، د اتو ولسوالۍ مواد د لشکرګاه ګودام ته رسیدلی دي، د انتخابات دفتر او د شمالي ولسوالۍ د مساکله سنگین نوزاد او کجکی نن حرکت راکړی دي، انشاءالله بخیر به راورسیږي.
د ټاکنو د کمیسیون صاحب مسؤل ښاغلی نقشبندي وویل په شمالي ولسوالۍ کې مواد د امنیتي ستونزو له امله ځنډیږي، خو ډاډ ورکړ چې د امنیتي ادارو سره به په همغږۍ د انتقال چارې بشپړې کړي. نقشبندي وویل که څه هم د ټولو رایو مجموعه لا نه ده دقیقه سوې، خو دا ځل په ولسمشرۍ ټاکنو کې د هلمند د خلکو ګډون د شپېتونه تر 70,000 پورې کېدای سي. په داسې حال کې چې تېر ځل ولسمشرۍ ټاکنو کې د خلکو ګډون تر 30,000 زیات و.
د تېرو پروسې په پرتله اوسنۍ د خلکو ونډه کمه وه. تر کومه د چې زه معلومات لرم ته دغه کړی ګرچې پرمو مواد نه دی رسیدلی، پرمو پرسنالو دا چې څونه به فکر کوم چې لښوی ته تر 70,000 نفر راي دی په هلمند کې ترلاسه.
نقشبندي وايي د خلکو د لښ ګډون لټونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نه موجودیت، د ولسمشرۍ د کاندیدانو سوړ کمپاین او تر وبر د نامنوي پاره موجود تبلیغات او اوازې دي. کچو هم امنیتي ادارو وړاندې لټاکنو د ټاکنو په وړاندې د ډیرو ننګونو خبر ورکړی، خو په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنې نسبت تیر دلته په آرام فضا کې تر سره شوه. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې یو تحلیل هم لرو په دې اړه چې د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو ګډون ولې ډیر مهم دی. خو هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري چې اسد الله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو دویم پړاو او په دې بهیر کې د خلکو ګډون او ستونزو ته ځانګړي کړي. ملي باور ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي پاکې او ناپاکې رائے باید سره بیلې شي. ورځپاڼه په دې مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په حواله لیکلي چې تر اوسه دوی ته د شنبه ورځې انتخاباتو په اړه 215 شکایتونه ورسېدلي چې 140 د ټلیفون په وسیله درج شوي دي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي انتخاباتي کمیسیونونه باید پاکي او تقلبي رائے سره جلا کړي او هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې درغلې کړي دي. محور خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي خلکو د امنیتي ستونزو او ګوتو پرې کولو لزغملو سره سره د دې لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې نور په هیواد کې روان بحران پای ته ورسیږي. محور په دې مطلب کې لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو رایو ته احترام وکړي، خپل خپلواکي وساتي او د چا تر فشار لاندې را نشي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې دا هم ویلي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې اکثره په درغلي تورن کسان په دویم پړاو انتخاباتو کې هم موجود وو او لداندو نه ولري شوی. په مطلب کې همدار از راغلي کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شوه درغلي په سمه توګه و نه چيلي، د خلکو باور به پر دې کمیسیون کم شي. انیس دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې رسنوي د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې د خلکو په هڅولو او چمتو کولو کې د پام وړ رول لوبولی. ورسپانه په دې مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې د میلیونونو خلکو ګډون یو لاسته راوړنه وه او په دې لاسته راوړنه کې د رسنیو رول له پامه نشي غورځېدلی. انیس وړاندې په سر مقاله کې لیکي چې رسنۍ باید د رایو شمیرنې په بهیر کې هم غور وکړي او تر خپلې وسې د درغلیو په مخنیوي کې هم رول ولوبوي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی، هغه ولس چې لا هم حماسې جوړوي. ویسا په دې مطلب کې لیکلي په لومړي او دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو ګډون داسې یو حماسه ده چې خپل او پردي اعتراف پرې کوي. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې په 2 بجو د رایو پاڼې خلاصې شوې او خلکو په دې اړه اعتراض هم وکړ. د ورسپانې په باور دا د ولس داسې ستره بریا ده چې په الفاظو کې نشي څرګندېدلی. ورسپانه وړاندې کې ولس دا درکړي چې خپل برخلیک باید خپله وټاکي او نور په هیواد کې د ټوپک سیوری نه غواړي.
سموږ غږله آزادۍ رادیو اوري به هم انتخابات. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ورځ اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې څه باندې 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی وو. دا ارقام څومره حقیقي دي؟ په دې پروسه کې د خلکو ګډون ولې مهم بلل کیږي او د انتخاباتو پر بهیر څه اغیز کولای شي؟ په دې اړه د فرشته جلال زیرا پور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ د رایو د مرکزونو تر تړل کېدو لنډ وخت وروسته اعلان وکړ چې د ټاکنو په دوهم دور کې هم د رای ورکوونکو شمیر لوړ و او تقریبا د اول دور په برابر و. خو د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یو مسؤول او سرڅېړونکی توماس روتیک دا اټکل ردوي. ښاغلی روتیک وایي
دا سی ټول اټکلونه هیڅ اساس نه لري. موجنوی خبر چې څومره خلک په افغانستان کې اوسي هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده شوې. موږ د رای ورکوونکو دقیق لیست نه لرو او موږ په دې هم خبر یو چې په داسې شرایطو کې زیاتو رای ورکوونکو کولای سوای چې په بیلابیلو ډولونو خپل نومونه ثبت کړي او په دې هم خبر یو چې زیات شمیر کارتونه په مارکیټ کې خرڅېدل. نو زه د دې ارقامو په اړه مشکوک یم ځکه د اعتبار وړ نه دي.
توماس روتیک د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په دې ګرم بولی چې په افغانستان کې د بوند تړوند پریکړو پر اساس سرشمیرنې ته لاره جوړه نه کړه. دی وایي په افغانستان کې د نفوسو نه څرګندېدل او دا چې د انتخاباتو څخه مخکې د رای ورکوونکو دقیق شمیر نسو معلوم او دا چې کارتونه کومو خلکو ته باید ورکړل سي او څومره خلک باید په انتخاباتو کې د ګډون لپاره امکانات ولري د دغه پروسې لپاره ستونزې پیدا کولای سي. توماس روتیک د ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دقیقو ارقامو نشتوالی او د اټکلونو پر اساس خبرې کول به بېله شکه په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو پر مشروعیتو اغېز وکړي. د انتخاباتو په ورځ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ازادي راډیو خبریالانو وویل چې د بېلابېلو دلایلو پر اساس په لرې پرتو ولسوالیو کې د خلکو ګډون کم و. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څارنې د ادارې مسؤل زکریا بارکسی هم په دې باور دی چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون هغومره نه و چې په اول دور کې ولیدل سول. دی وایي
I don't think it was 96% or something like 90%, but what the election commission has announced
دا وایي چې فکر نکوم چې دا د خلکو ګډون هغومره وو چې وایو 90% یا 89% لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون وویل څه باندې 1,000,000 رای ورکوونکو ګډون کړی. خو موږ اټکل کوو چې د اول وار په نسبت دا وار د خلکو ګډون لږ و. د ښاغلي بارکزي په باور دا چې خلکو په دوو میاشتو کې دوه وارې د رای ورکولو مرکزونو ته تلل او دا چې دا وار په افغانستان تانکی د ولایتي شوراګانو انتخابات نو ورسره د خلکو د ګډون د کموالي اومده دلایل کېدای شي. تیر ور د افغانستان په انتخاباتو کې د شوزو ګډون تقریبا 60% شول سوي وو. په افغانستان کې د ډیموکراسي د څارنې د ادارې مشر وایي چې کڅه هم په لری پروتوسیمو کې د شوزو رای ورکوونکو شمیر ډیر نه خو په لوی شارونو کې د شوزو ګډون زیاتو. نو دا سویل کېدای شي چې شای په دوهم دور کې هم د شوزو رای ورکوونکو ګډون د تیر ور پاندازو. زکریا بارکزای زیاتوي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټول خلق په دې پوسی چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر اوس ای وی ډېری حساسې مرحلې ته وتلې او د انتخاباتو نتایج ته باید درناوی وشي. دی وایي د یو افغان په توګه ماته دا ډېره مهمه ده چې دواړه کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني او درناوی ورته وکړي ځکه افغانانو په اول وار او په دوهم دور کې ثبات او سولې ته رایه ورکړه او هغوی نور نه غواړي چې د انتخاباتو په پایله کې یو بل بحران پیل سي. زکریا بارکزای ازادي راډیو ته وایي له ټولو خبرو سره کچيري د ټاکنو ته وکتل سينو د افغانستان د شرایطو پر اساس دا ویلای سوچي د انتخابات آزاد او مناسب تر سره سول. د زکریا بارکزي په وینا په افغانستان کې د سولېز انتقال د پروسې لپاره د دې انتخاباتو د نتایجو منل کېدل او درناوی ډېر اهمیت لري.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو د ګډون د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د اهمیت په اړه تحلیل مو اوریده.
د 1993 کال دوهم ځلې انتخابات څلورویشت ساعته له ازادي راډیو او آشنا راډیو شیبه په شیبه تعقیب کړئ. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د دې لپاره چې پر خپلو سرغړونو پرده واچوي تور پوري کوي چې د افغانستان لخوا پر دې هیواد حمله کیږي. د پاکستان حکومت یو اونۍ مخکې افغان حکومت ته یو لیک استولی و چې په کې لیکل شوی و د افغانستان له خاورې پر د هیواد حمله کیږي. پاکستان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هغه هیواد لخوا پرله پسې راکټي حملو افغان حکومت په غوسه کړی او ولسمشر حامد کرزی هم دفاع وزارت ته امر کړی چې متقابل عمل وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په راپور کې واوري. درنو اوریدونکو، له تاسو ډیره زیاته بخښنه غواړم چې یو تخنیکی ستونزه پیښه شوې. په دې اړه راپور د شبه موږ نشو خپرولی، د غږ کیفیت به سم نه وي، له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو. خو ورزو یوې بلې ورته موضوع ته چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پراته قبایلي سیمه کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه راپور دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات نن د درېمې ورځې لپاره هم دوام درلود، او د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا نن د هیواد جنگي الوتکو د وزیرستان په شوال سیمه کې د ډېر سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړي، چې په ترڅ کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ډېر ازبک جنگیالي دي. په دې اړه جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د ډیورن کرخه تسهیل ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو هر اړخیز پوځي عملیات دوام لري، او د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې دمه په دې عملیاتو کې د یو سلسله ویخ کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د پاکستاني پوځ د اړیکو د دفتر لخوا د دوشمې پرسه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د دوشمې پرسه د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې د پاکستان د جنگي الوتکو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 28 وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. د پاکستان پوځي مقامات همداراز وایي چې په وژل شو کې ډېر ازبک جنگیالي دي، او په خبرې چې په دغه بریدونو کې په شوال کې وسلوالو شپک مرکزونه هم ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو ډېرې مرکزونه محاصره کړي، او همدارزي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان او افغانستان پر ګډي پولې سرتیري ځای پر ځای کړي سو وسلوالو وزیرستان بهرونه تختی. د پاکستان پوسټ پرون په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې په دې سیمه کې ترورستان او داغو مرکزونه لمنځه یوسي. په بیان کې د پوسټ د ویان جنرال اسیم باجوال قوله ویل شوې چې وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړي، او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک تل ویروي. د شمالي وزیرستان یو ځای خبريال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل د پاکستان جنگي الوتکو د دوشمبه پر سهار د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي، چې په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکو په شمالي وزیرستان کې او همدارس د میرام شاه بنو پر لوی لار ګرز بندیز لګولې دي، او د ژورنالیستانو په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته ننوځي. نوموړی همدارس وایي چې د شمالي وزیرستان په ډېرې سیمو کې د ټلیفون شبکې غیر فعال شوې دي، چې له امله د سیمې اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د یکشنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیل روس تر سنوي ته ویل په شمالي وزیرستان کې موتر جوړ غور فکر روس ته د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه، او دا به درستی تر هغه تر وژنې پورې دوام ولري. پاکستاني رسنۍ وایي چې پاکستان پولیس واکونو د شمالي وزیرستان په میرلي او میرام شاه کې د وسلوالو ډېرې مرکزونه محاصره کړې دي، او لاغوي غوښتي چې وسلو غورځوي. دا یادونه وردا چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې مشته د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه تر هغه ډلې د رواني میاشت په 8 منټه د کراچي پر نړیوال هوایي دګر د بریټ مسولیت ومانه. په دې بریټ کې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لکه تر لږه 10 کسان وژل شوی.
زموږه غلا ازادي رادیو ری د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د منځلو یا تطهیر او له جرمونو د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه نن د رایو په اکثریت تصویب کړه. د دې قانون طرحه له ډیرو بحثونو او یو شمیر بدلونونو وروسته نن د ولسی جرګې د ګډ کمیسیون لخوا رای ورکولو ته وړاندې شو. په دې اړه د ناجیه ساپی راپور واوري.
له ډیرو بحثونو وروسته د افغانستان ولسی جرګې د پیسو مینځلو او له جرمونو نه د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. د دوشنبه په ورځ د دې قانون طرحه د ولسی جرګې د ګډ کمیسیون له لوري عمومي جلسې ته وړاندې شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
د پیسو د مینځلو او له جرمونو د لاسته راغلو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو دوکه رایو ته کې خدل شو. د دغه قانون طرحه د مجلس په اکثرو رایو تصویب شو.
د پیسو منزلو او له جرمونو نه د عوایدو د مخنیوي قانون طرحه د افغان حکومت له لوري په تو فصلونو او 15 سلويخت مادو کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې شوې و. خو ولسی جرګې د یو شمېر تعدیلاتو پر وسو او د 15 وشتو مادو په زیاتولو سره د دغه قانون طرحه تصویب کړه. په همدې حال کې د افغانستان بانک چارواکي د ولسی جرګې له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د دې بنګ مرستیال خان افضل هډول ازادي رادیو سره په خبرو کې له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه قانون په نږدې ورځو کې تصویب کړي.
ولسی جرګه په دې باندې وتوانېده او موږ ډېر شکرګزار یو د دوی څخه چې په هغه ضرب الاجل چې موږ تر اخره شوې ده هغې څخه د مخه دوی د دوه قوانین تصویب کړي. اوس هم توقع د مشرانو جرګې څخه هم همدا ده چې دا قوانین مخکې د هغه دویشتم د جون نه چې ضرب الاجل افغانستان ته ټاکل شوی دی د اف ای ټی اف یا د هغې د سازمان لخوا چې د افغانستان راپور پکې بحث کیږي چې دا قانون دا دوه قوانین تصویب شوه او هم تای مراحل کړی شي.
نوموړي وویل چې د پیسو پر مینځلو د سر نړیوال بنسټ اف ای ټی اف د افغانستان حکومت ته شپږ ورځې وخت ورکړی چې دغه قانون تصویب کړي. دغه بنسټ چې مرکزی په پاریس کې دی د پیسو له مینځلو سره د مبارزې لپاره هغو هیوادونو ته معیارونه ټاکي چې د دغه بنسټ اصول یې منلی وي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د دغه بنسټ پریکړه لیکې لاسلیک کړی. که چیرې د قانون دغه طرحه د مشرانو جرګې لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح نه شي، داسې ویره هم شته چې ښایي دغه بنسټ افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي چې په تور لیست کې دي.
د ناجیه ساپری راپور مو اورید. د وخت ماسپخین 2:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر 19 باسونه مهیروي خو سم د ستیر ځوان مراد ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر یوسف نورستانی د دې کمیسون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د درغلې تور رد کړ. انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د مرکز او ولایتونو څخه تر دا مهاله ورته 1568 شکایتونه رسیدلی دي. ولسی جرګې نن د پیسو د مینځلو او له جرمونو څخه د عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب کړه. د پاکستان جنگي الوتکو نن بیا پر شمالي وزیرستان بمباري کړې او چارواکي وایي چې شل وسلوال پکې وژل شوي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالو ویلي چې د عراق په شمال کې د تلا فرخار هم نیولې ده. ایرانی مرکچیان د نړۍ د شپږو قدرتونو له ډیپلوماټانو سره د ایران د اټومي مسلې په اړه خبرې کوي. د سومالیا د شباب وسلوالو ډلې د کینیا پر یو خر حمله کړې او 8 کسان یې وژلي دي. او روسیا وایي اوکران ته د ګازو لیږد محدود کړی خو اروپا ته به د اوکران له لارې د ګازو لیږد دوام وکړي.
زموږ غاکل ازادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان ولسی جرګې نن د پیسو د مینځلو او له جرمونو څخه د عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه په اتو فصلونو او یا مادو کې تصویب کړه. کله چې د وزیرانو شورا دغه طرحه ولسی جرګې ته واستوله 15 مادې درلودې خو ولسی جرګې له بحثونو وروسته 15 نورې مادې هم ورزیاتې کړې. له دې وړاندې افغانستان بانک او عدلیه وزارت خبرداری ورکړی وو که د جون میاشتې تر وروستیو پورې د قانون تصویب نه سي د هیواد بانکونه به د یو شمېر هیوادونو په تور لیست کې شامل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا ځینو کسانو د سوداګرو په نوم پاکستان ته د هیواد له بازارونو څخه د ګاز او قاچاق پیل کړی دی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېری دغه قاچاق وړونکي ل خپل د کار لاس و نخلي ډیر ژر به د پولیسو په وسیله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي.
یک بار دیگر از طرف وزارت تجارت او صنایع
یو ځل بیا هغه کسانو ته چې د هیواد د بازارونو څخه نفتي مواد رانسي او بهرنوي هیوادونو ته قاچاق خوی خبرداري ورکوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي او ان شاء الله چې بنديان بشي.
عدلي او قضایي رسمن معرفي شوه ده ان شاء الله زنداني میشن.
قوقندی وایي چې افغانان خپله په وارداتي نفتي موادو متکی دي او بهر ته د ګاز او قاچاق د ګازو پر بیو منفي اغېز کوي. نوموړي ویل چې دغه کار د نړیوالو سوداګریزو نورمونو خلاف دی. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې 1.5 بوجي اوړه 1440 افغاني، 1.5 بوجي وریجې 1800 افغاني، 1.5 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، 1 کیلو اوبلن ګاز 550 افغاني، 1 لیټر پټرول تیل 1.5 افغاني، یو لیټر ډیزل تیل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، 50 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
دنن په دې ځوان فکر کې زه محمد الیاس صدایی لیکوال او ژورنالیست سردار محمد سروري او مدني فعال فاروق اعظمي سره پر دې خبرې کوم چې څنګه ځوانان په خپل ټولنه کې نانډولي او ناوړه دودونه یو شمیر ناوړه نمونه او ځینې نور مسایل له منځه وړی سي. څنګه کېدای سي د خلکو له منځه تحقیرامیز الفاظ نمونه او بې ځایه دودونه له منځه یوسو؟ سروري صاحب، که لومړۍ پوښتنه له تاسو وکړم، کوم انسان د بل انسان نه بهتر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دای صاحب، تاسې او ستاسې له طریقه ټولو دوستانو ته سلام، مینه، احترام وړاندې کوم، او په خاص ډول د ځوان فکر د خپرونې لارې هغه کسان چې د دې خپرونې مینهوال دي او دا خپرونه اوري. ستاسې د سوال په جواب کې به ووایم چې هیڅ یو انسان تر بل انسان نه زیاتوالی او نه هم کموالی شته. هغه په دې معنی چې انسانان ټول یو شانتی دي. ولې زه فکر کوم کېدای سي هغه انسان تر بل انسان یا هغه کس تر بل کس بهتره وي چې هغه تعلیم ولري، هغه تعلیم یافته وي. د مثال په توګه کوم چې یو تعلیم یافته انسان تر هغه بهتره دی چې هغه تعلیم نه لري، خاص د تعلیم په وجه. ولې کراسو دې ته چې ولې یو انسان تر بل انسان زیات یا کم دی، د خدای په نس کې هیڅ داسې څه نسته. هر بنده یا ټول هغه مخلوقات چې د خدای دی، د خدای په نس ټول یو شان دي. ولې بتروالی یا کموالی یوازې زما په نظر د تعلیم له وجې کېدلی شي.
عظمی صاحب، ته په دې اړه اضافه کول غواړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم دای صاحب سلامونه تاسو جناب سروري صاحب ته او تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې سروري صاحب ورته اشاره وکړله، ټول انسانان یو ډول د الله جل جلاله په نسبت باندې، خو تر دوی ترمنځ چې هغه فرق رامنځته شوی دی هغه د تقوا او زهد دی چې کوم یو د الله جل جلاله ته ډیر نږدې دی، د الله جل جلاله د اوامرو ډیر متابعت کوي او د الله جل جلاله اوامرو ته غاړه ایږدي. او بل مهمه مسله دغه ده چې د تعلیم په لحاظ هم خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دی، وای هغه خلک چې پوهیږي برابر دي، دوه خلکو چې نه پوهیږي یعنی دا نه دي برابر. هغه څوک چې علم لري، زده کړې کړي دي، هغه نسبت نورو خلکو ته برتوار یې په دغه کې دی.
زما یو بل پوښتنه دا ده چې موږ څه ډول کولای شو په خپله ټولنه کې تحقیرامیز الفاظ نمونه دلاک دم مثلا دا ډیرو متراج خاصته ډیرو شایسته او ښکلا خاصته کارو، دا غیر کوم الفاظ څنګه لمنځه وړای شو؟ که په دې برخه کې لومړی سروري صاحب جواب راکړي.
مننه دای صاحب. دغه الفاظ یا دغه لفظونه چې نن سبا موږ یو کس ته چاغه واقعا په خپل بخش کې یا په خپل هغه څه کې چې دی مصروف دی ښه وړتیا هم لري، ولې موږ داسې یو الفاظ ورته استعمالوله که څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه چې هنرمند ته په دلاک وایو، ژرندګړې ته په اسیوان وایو، داسې نور الفاظ دي. خو زه وایم چې دا یوازې هغه وخت کولای شو چې له منځه یوسو کله چې موږ ټولنه د تعلیم له وجې برخمنه سي، یعنې تعلیم یافته ټولنه ولرو، دغه الفاظ کېدای سي زموږ په منځ کې ورک سي. او د بلې خوا څخه ځینې نور ګاونډي هیوادونه هم په دې کې زه فکر کوم چې هغه کسان چې نه غواړي په کومه سیمه کې د خپلې مروجې کلمې استعمال سي، د بل تر تاثیر لاندې هم زه فکر کوم راغلي به واوسو، په دې خاطر چې نه غواړو چې لا ولې دغه څه ته موږ دومره تمرکز پر دبانې دومره پاتېږو چې موږ بیا هم لکه څنګه چې تاسې مخکې ورته اشاره وکړله چې یو کس ته ترجیح ورکوو تر دې چې نایي راولو، هغه ته موږ ترجیح نه ورکوو تر دې چې یو تعلیم یافته کس ورو په داسې حال کې چې هغه په خپل مسلک کې یو پیاوړی کس دی، یو مسلکي کس دی، تر څنګ یې ژرندګړ یا اسیوان هم حاصل کیاست، تر څنګ یې هنرمند چې خپله هم په دغه برخه کې تر هر چا ښه تجربه لري او ښه مهارت هم لري، ولې د دې پر ځای چې دغه څخه صلاح او مشوره واخیستل سي د یو بل چا څخه که څه هم بې سواده واوسي د هغه څخه مشوره اخیستل کېږي، په دې معنی چې ګواکې دا یا ډم دی یا په اصطلاح اسیوان دی، دې څخه مشوره نه اخیستل کېږي. زه فکر کوم چې دغه الفاظ به هغه مهال یا هغه وخت موږ له منځه یوسو کله چې مو ټولنه کې تعلیم او یا تربیه رشد وکړي او دلته وده وکړي، هغه وخت به دغه څه هر څه له منځه تللي واوسي.
سرور صاحب مننه. عظیمی صاحب، امکان لري چې مسلکونه انسانان په ډلو وویشي، په اصلو کې مسله وویشي؟ مثلا یو څوک موسیقي غږوي، هغه به نسبت اصل وي هغه چاته چې هغه ژورنالیزم کوي، یا هغه کس چې انجینر دی، هغه له ښه قومه دی، له ښه کورنۍ دی، نسبت هغه چاته چې هغه وړه میده کوي خلکو ته د ډوډۍ د رسولو یا د غنمو د میده کولو زمینه مسیدوي.
مننه. دغه فکر کوم زما په نظر دغه تر ډېره حده پورې زموږ په ټولنه کې، یعنې په پښتني ټولنه کې دغه څه وجود لري. په نورو ټولنه کې تر کومه ځای زه معلومات لرم، هلته هر څوک چې په هر مسلک کې وي هغه ته په ښه سترګه باندې کتل کېږي. تاسو د هنرمند یادونه وکړه، ګورې موسیقي یو هنر دی د خلکو د خوشحالولو لپاره، لکه څنګه چې ډاکټر یو هنر لري د مریض د جوړېدو دپاره، انجینر یو هنر لري د بیا رغونې دپاره، د ساختمان د جوړولو لپاره. همدغرنګ موسیقیدان هم د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره د ده دغه هنر دی. هر څوک نه انجینر کېدلی شي، نه ډاکټر کېدلی شي، او نه ژورنالیست کېدلی شي. هر څوک خپل په مسلک کې باید کار وکړي، او تر ډېره حده پورې دغه لفظونه یوازې په پښتني ټولنه کې شته. مثلا موږ تاسو دغه تا د ژرندګړي هغه څوک چې وړه میده کوي دغه نوم واخلي، که چیرې دغه سړی نه وای، آیا نو دغه نوم خوم دغسې نه خوړل کېږي بې وړو کېدلو؟ هغه خپل خدمت وکړي ټولنې ته، خلکو ته، خو بیا هم هغه په سپک نامه یاد شو. همدارنګه د هنرمند په دغه کې مخکې سروري صاحب ورته اشاره وکړل، دا تر هغه وخته پورې زموږ په ټولنه کې به وجود لري تر څو پورې چې زموږ په ټولنه کې د تعلیم کچه نه وي لوړه سوې. موږ هغه اجتماعي ادبیات چې په نورو ټولنو کې وجود لري هغه نه وي ترلاسه کړي، دغه څه به وجود ولري. او دا هر څه هغه وخت له منځه تللی شي چې کله موږ ښه ټولنه ولرو، تعلیم یافته کسان ولرو، تر څو دغه د دوی د بډایې طبقې او دغه غریبې طبقې تر منځ دغه واټن راکم شي.
دای صاحب، زه یو څه پر دې خبره نور اضافه کول غواړم. د یو مثال په توګه که موږ وګورو چې په یو روغه جوړه کې یا په یو جرګه کې د هنرمند څخه لري، یعنی هغه کسان چې نه غواړي هنرمند په دې جرګه کې ګډون وکړي، ولیکه وګورو کله چې یو شادی لرو، کله چې یو ځانګړی محفل نیسو، که څه هم ډېر پوهان خلک وي، د چا په اصلاح انجینرانو اوسي، یا هغه په بل اصلاح ورته ووایي چې د تعلیم کچه یې پای ته رسولې اوسي، اما بیا هم د خپل څو شېبو د خوشحاله کولو لپاره یو هنرمند راغواړي، د هغه دپاره چې یو څه موسیقي ورته وژغي، د دوی محفل نیسي، د دوی روح تازه کړي څو لحظې. وګورئ، دلته بیا هم دغه انډول په رضا کې نه نیول کېږي. ولې هلته بیا دغه هنرمند څخه په یو جرګه کې کار نه اخیستل کېږي؟ هلته ولې نه رابلل کېږي؟ دلته د خپل روح د غذا لپاره دا هنرمند رابلل کېږي، او بیا دغه څخه محفل جوړېږي څو لحظې د خوشحاله کولو لپاره. نو زه فکر کوم چې په هر وخت کې د هر چا سره باید کار واخیستل شي. دا په دې معنی نه چې په جرګه کې د قومي مشر ناست وي، پو دی ناست وي، ولې د هنرمند څخه د کار نه اخیستل کېږي، د ژرندګړي څخه د کار نه اخیستل کېږي. دغه کلتور تر څو چې ورک نه کړو، هغه یو چا خبره وایي که ورک نه کړو نو موږ به ورک کړي.
ګران اوردونکو، دا ازادي راډیو د تاسو د هلمند د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو سره موږ خبرې اوري. که خبرو موږ په پوره دي، نو تر څه وخت په ویده او د دې لپاره عملي ګامونه څوک پورته کولای شي، څنګه امکان لري چې دې ته د پای ټکی کېږدو؟ اعظمي صاحب، کته جواب راکړه.
په ټولنه کې د دغه سالکاب د له منځه وړلو لپاره باید موږ عامه پوهاوی زیات شي. زه مخکې له دې چې د ځوانانو برخې ته راسم غواړم، لومړی په دې برخه کې علما کران او د مسجد ملا امامان ډېر مهم رول لري، ځکه د دوی خبرې په ټولنه کې تر ډېره پورې د اغېز درلودونکې خبرې وي. همیشه چې ملا امام د مسجد کومه خبره وکړي، خلک هغه په غوږ کې نیسي. همدارنګه په دوهم قدم کې قومي مشران په دې کې ډېر زیات رول لري، ځکه زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې هغه عنعنوي مشرتوب وجود لري. قومي مشران د یو قوم د یو ټولنې مشرتوب کوي، دوی هم ډېر زیات رول لري، او چې دغسې نومونو او داسې القابو په لمنځه وړلو کې هڅه وکړي. د ځوانانو رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی. په تېره بیا هغه ځوانان چې لوستي ځوانان دي، په دې باندې پوهېږي چې د ټولنې ټول وګړي یو ډول دي. سید په کسبونو کې او په مسلکونو کې به توپیر ولري، خو په د الله جلو په نسبت باندې دوی ټول یو وګړي دي. نو ځوانان هم په دغه کې ډېر رول لري، او په تېره بیا لوستي ځوانان هغه څوک چې پوهېږي د تعلیم یې کړی وي، هغه باید د داسې القابو د لمنځه وړلو په برخه کې کورنیو ته ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو دغه شومه پدیده زموږ له ټولنې څخه د همیشه لپاره ختم.
سروري صاحب، تاسو
زوایم چې ځوان کشر تعلیم یافته کسان او تعلیمي مراکز باید په دې حقله پوره توجه وکړي که تدې تر څنګ د پوهنې په چوکاټ کې هم دغه څه ته ځای ورکول سي چې زده کوونکي هغه ځوان کسر چې اوس موږ د چاپ اصلاح چې د ملاتیر هم بللی سو او همیشه هم پر دې باندې تمرکز کوي هر څوک او هر څوک د همدې څخه په استفاده چې ځوان د ټولنې انرژي ده یا ځوان د ټولنې د ملاتیر دی ولیکه زه وایم چې د پوهنې په چوکاټ کې باید که رسمي چوکاټ ته نه لویږي غیر رسمي باید زده کوونکو ته دغه پوهاوی ورکول سي څو دغسې غیر الفاظ یا د نورو ټولنو څخه تپل سوي الفاظ لرې کوو. نو یوازنۍ لارې زه زما په نظر که د تعلیمي مراکزو څخه را شروع کړو نو ډېر ژر به موږ وکولای سو چې خپل هدف ته ځان ورسوو. یعنې دغه پدیده چې نن سبا یا دغه بد کلتور چې رواج سوی دی د لرې کولو یوازنۍ لارې زه هم زما په فکر د تعلیمي مراکزو څخه که را پیل کړو نو ډېر ژر به موږ وکولای سو چې خپل هدف ته ځان ورسوو.
سرور صاحب مننه. یو بل خبر چې زما په ذهن کې راګرځي دا ده چې یو سوادار هم نسبت د بې سواد په مقابل کې د تبعیض نه کار اخلي. که تاسو لیدلی وي هېڅکله زړه نشه کوي چې د هغه سره دومره ځان په بانډار کې دخیل کړي دومره ځان په خبرو کې دخیل کړي څومره چې د هغه بې سواده اړتیا ده ورته وایي. دا بې سواده دی که نه؟ دا هم یو ډول بد لفظ دی. فکر نه کوي دا مشکل ده؟ مثلا نور هم سخته سوله موږ ونه سوه کولی چې د سوادارو په واسطه باندې بې سواده کسان راجلب کړو هغوی په خبرو پوه کړو او د هغوی ذهنونه خلاص کړو. اعظمي صاحب
مننه. دا مسله تر ډېره په حده پورې واقعیت لري. هغه ځوانان چې لوستې ځوانان وي یا د پوهنتونونو څخه فارغه وي تر ډېر حده پورې زړه نه شه کوي چې د هغه خلکو سره چې هغه تعلیم ولري د هغوی سره ناسته ولاړه وکړي او کښېني. دا زما په نظر یوه لویه مسله ده، باید او غټ مشکل دی. دې ته هم باید د پایټکې کښېښول شي ځکه زموږ هغه لوستې ځوانان چې اوس تعلیم کړی دی هغه باید دغه نورو ځوانانو ته یو یو پیغام دغه وي د دوی دغه وي چې دوی باید په ټولنه کې خدمت وکړي او د ټولنې د ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره کار وکوي. زما په نظر ستاسو دغه خبره زه تاییدوم. تر ډېره پورې حده پورې دغه دا ستونزه شته.
سرورې صاحب تاسو
دایي صاحب زه هم د دې خبرې عیني شاهد او یا هم د دغه ډول کسانو سره ښه پېژنم. واقعاً داسې ډېر کسان شته چې یو دوه ګوتې لیکوالي یا یو دوه ګوتې شعر و شاعري او یا تر څنګ یو وړوکی کتاب چاپ کړي او بیا داسې ځان احساسوي ګواکې دی د دې ټولنې رحمان بابا سو. په کامل احترام سره ولی خو باید د دغه دوه ګوتې شعر یا هم د دغه دوه ګوتې لیکوالۍ په احترام ته باید اول ځان ته قایل اوسي او بیا یو هغه چا ته قایل اوسي چې هغه تر ځان کښته بولي. په داسې حال کې چې ته نه غواړې چې د هغه سره مجلس وکړي د هغه سره کښېنې ولاړ سي او نه دا چې د هغه سره کښېنې نه بلکې هغه داسې یو الفاظ ورته استعمالوي چې ګواکې دا یو کمزوری یا بې سواده او یا هم نه پوهېږي. په داسې حال کې چې کېدای سي تر تا ښه الفاظ ولري، کېدای سي تر تا ښه جملې ولري، کېدای سي تر تا په دغه برخه کې ښه معلومات ولري او دا حالات به داسې راغلي وي چې ده ته به زمینه نه وي برابره سوې. حالات به داسې وي چې دی تر اوسه هم دا جرأت نه وي پیدا کړی یا یو واسطه نه وي پیدا کړی. که وګورو نن سبا ډېری داسې کسان لرو چې په څه د نه خبر هم نه دي، پوهېږي هم نه، ولې د ځینو واسطو له مخې د ځینو انډولونو ملګرتیاو له مخې بیا هم راځي داسې الفاظ استعمالوي په یو داسې چوکاټ کې چې هغه بیخي د ده تر سویې لوړه خبره وي یا داسې یو کارونه کوي چې د ده د سویې نه باوجود بیا هم د خپل هغه کشر یا خپل هغه ځوانه طبقه یا خپل هغه چې تر ځان یې کمزور یادوي هغه په یو داسې الفاظ استعمالوي چې ته یا خدای نه خواسته ناپوه انسان یې او یا هم تعلیم کچه دې ټیټه ده. زه نه غواړم ستا سره په دې بحثه یا خبرې وکړم. نو داسې کسان فکر کوم سړی داسې انګیري چې ګواکې د یو چا د خوا ټین سوي کسان دي، سپورټ سوي کسان دي، نه غواړي چې په ټولنه کې اصلاحات راسي، نه غواړي چې په ټولنه کې پرمختګ وسي یا به داسې وي چې د ده استعداد هم دومره وي چې یوازې غواړي خپل ځان مطرح کړي، نه ستا استعداد ته کومه توجه وکړي.
اعظمي صاحب، نو لامل یې څه دی؟ ولې دغه ځوان چې لوستی هم دی هم کورنۍ پرې مصرف کړی دی، هم ټولنې پرې مصرف کړی دی او هم حکومت پرې مصرف کړی دی او د ده رسالت هم دا دی، وظیفه هم دا ده چې ولاړ سي هغه کسان چې نه پوهېږي هغوی پوه کړي. ځکه تعلیم او تعلم
زده کړه او نور ته زده کړه ورکول دا انساني فریضه ده. لامل څه دی ولې د ځینې انسانان دا رقم برخورد کوي او د دیو د له منځه وړلو دپاره د دې برخورد د اصلاح کولو دپاره دلایل څه دي؟
مننه. تر ډېره حده پورې دا دا لوستي ځوان هم په دې کې ملامت نه دی، ځکه که دی چیرې د هغه نالوستي کس سره کښېني نو هغه د ده د علاقې او مورد وړ شان د هغه څخه نه اوري. یو بله مهم مسله دغه ده چې لوستي ځوان په ډېرو هغو شانو باندې پوهېږي چې نالوستي ځوان نه پوهېږي. د دوی ترمنځ دغه د تضاد ټکی هم همدلته دی، ځکه دی یو څه غواړي او هغه بل څه وایي، یا دی یو څه غواړي هغه بل څه غواړي. خو زما په نظر دغه مشکل د حل کولو لپاره باید دغه لوستي ځوان دغه هغه ځوان چې هغه تعلیم کچه ټیټه ده یا تعلیم نه یې کړی، زمینه نه ورته مساعده، دغه په هغه خبرو باندې ځان وپوهوي او هغه دې ته وهڅوي چې هغه هم تعلیم وکړي، ځکه ده چې دا تعلیم کړی په ده باندې چې دا مصرف سوی دی د ټولنې د پوهولو لپاره، د ټولنې کې د علم د پرمختګ لپاره په ده باندې دغه تعلیم سوی دی او په ده باندې د بند مصرف سوی دی. نو تر ډېره حده پورې دغه لوستي ځوان باید په ځان کې دغه یو احساس ژوندی کړي چې تر څو هغه نالوستی کس چې دی ورسره مخامخ کېږي دغه سره داسې برخورد وکړي چې هغه هم په دې دغه د تعلیم خواته تشویق شي، او تر څو هغه هم وپوهېږي چې ولا دغه سړي چې تعلیم کړی دی نو واقعا په ښه توګه یې کړی دی او زما سره ښه رویه زما سره وکړل او زما د پوهولو ښه کوشش یې کړی.
سرور صاحب تاسو
دای صاحب زه بیا وایم چې لوستي ځوانان کولای سي ډېر ژر نالوستي ځوانان خپل خواته راکش کړي او یا وپوهوي، ولې نالوستي ځوان به فکر نه کوم چې داسې ډېر ژر دي یا دې په ډېر وخت باندې یو لوستي ځوان پوه کړي، ځکه چې که وګورو نن سبا دغه مشکل چې په هغه کسانو کې سته چې که څه هم دی تعلیم یافته هم دی یا لوست ډیر کړی دی، بیا هم د ځینې وختونو د داسې حالاتو څخه کار اخلي چې تبعیض په نظر کې نیسي یا د یو چا سره د قصدي اړخ چې دغه سره قص کوي، او یا هم د ځینو ملګرتیا له امله چې دای صاحب ته زما ملګری ته زما د یو بل ملګري سره یا د عظیمي صاحب سره خدای نخواسته بد یې زه ستا د ملګرتوب له وجې د عظیمي صاحب که څومره پوه هوښیار هم وي تعلیم یافته هم وي زه ستا د ملګرتوب له وجې د ده څخه بد وړم. دا بیا که زه هر څومره لوستی اوسم دا به زما پر لوستي باندې یو سوری غوړول وي، یا په بل اصطلاح که داسې وایي چې دا به زما ناپوهي دلالت وکړي چې زه ستا د ملګرتوب له وجې ولې د یو هغه کس چې هغه کلونه کلونه ستړیا ګاللې ده مور او پلار دې ته پر خپل وژو هر څومره بار ګاللې دي دی ته دې راورس چې د یو لوستي ځوان جن جوړ کړي، او بیا زه ستا د ملګرتوب له وجې د کم وښیم یا دی د ده سره خوا بده کړم یا د سره تبعیض وساتم ستا له وجې، که څه هم ته زما سره ملګری وي یا لوستي یا نالوستي ولې خو د ده هغه زده کړه تر سوري لاندې راولم دا به زما نه پوه وي.
له دواړو مننه. مګر کیسه یو ډول برابره نه شوه. موږ یو ځل د تبعیض امیز الفاظ د تحقیر امیز نمونه په بېسواده کسان پسې وتړل، دلته مو بېرته د سوادارو هم غیبت پسې وکړ، ځکه هغوی د خپل غرور له مخې د خپل سواد او د زده کړې له مخې د نالوستو کسانو سره نکشینی، څنګه چې انساني رسالت دی، څنګه چې انساني لحن باید جوړ شي، ژبه ده، خپل الفاظ باید جوړ شي، هغسې نه کوي. اوس مشکل په څه کې دی اعظمي صاحب؟
ما مخکې وویل چې په دې کې د لوستو ځوانانو رول ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه په هر څه باندې پوهېږي. هغه که چیرې مخکې موږ وویل چې که چیرې لوستي ځوان د یو نالوستي ځوان سره کښېني، د هغه سره مباحثه وکړي، د هغه سره خبرې وکړي، تر ډېره حده پورې دی هغه ژر قانع کولای شي، او تر ډېره حده پورې دلته دغه د انسان خپل کبر، نفس او غرور هم ډېر زیات مهم دی. که چیرې یو لوستی ځوان کبر ولري، غرور ولري، او په دې نه پوهېږي، که چیرې دی د بېسواده سره کښېني، نو هغه به په دې باندې قانع کړي چې د دغه سې القابو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او دغه الفاظو د له منځه وړلو مخنیوی وشي. نو زما په نظر تر ډېره حده پورې په لوستي ځوان باندې زما غږ دغه دی چې دی د هغه خلکو سره چې دغه سې القاب کاروي او یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په کلیو بانډو کې موږ دغسې ډېر رواجونه لرو، د دغو د منځه وړلو لپاره لوستي ځوان باید هڅه وکړي، کوشش وکړي، تر څو دغه په ټولنه کې دغه اصلاح رامنځته شي.
ګران اوریدونکو، د ازادي راډیو د تاسو د هلمند د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو سره موږ خبرې اوري. سروري صاحب، نو کله چې زه درس وایم، سواد لرم، زده کړه لرم، رتبه لرم، نو بیا ولې د کسانو سره چې نالوستي دي غرور وکم، د کبر کار واخلم او د لوی نه کار واخلم؟ دا څه عوامل دي؟
دای صاحب که څه هم پر دغه مسله مو مخکې څه ناڅه بحث وکړو، خو اوس به ښه واضح دا کړو چې ولې هغه کسان چې لوستې دي د خپل غرور یا د خپل لویې له وجې نه غواړي د نورو سره بحث وکړي، یا په دغه غرور ولې یوازې په لوستو کسانو کې شته، په لوستو کسانو کې غرور او په نالوستو کسانو کې ناپوهي، د دې له منځه وړل عامه پوهاوي ته جدي اړتیا شته. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ باید د دغه څه د له منځه تلو لپاره باید په تعلیمي مراکزو کې، ما مخکې وویل که رسمي چوکاټ کې دغه لپاره ځای نه وي، باید په غیر رسمي وخت کې دغه ته باید خاص ځای ورکول شي چې څو موږ وکولای شو راتلونکي وخت خپل ځوان کشر چې را لویږي هغه له دغه څه څخه په کلي توګه پاته وي او دغه تبعیض ته لمن ونه وهي. دا به موږ دوه کاره کړي وو. یو به مو دا کړي وي چې خپله به مو هغه کسان چې لوستې وي او د غرور څخه کار اخلي هغه هم په دې پوه شي چې یاره که دغه زما غرور ښه نتیجه درلودلی یا د زما لویي نتیجه درلودلی، نن به ولې په تعلیمي مراکز کې دې ته شاګرد ته ښودل کېدلی چې دې کاره ته باید خوداري وکړي، ولې دا چې نن په مراکزو کې هم دا څه نه لرو او تر څنګ یې لوستی، زه باید په پوره احترام هغه کسان چې لوستی وي په پوره ادب او احترام چې د دوی ته زه لرمه، ولې دغه څه اتمي خبره ده، دا ستا هم د دغه د له منځه تلو لپاره جدي مبارزه پکار ده.
سروري صاحب مننه. اعظمي صاحب لتا او سروري صاحب لتا سو دواړو نه دا پوښتم چې نو دغه ډول الفاظ، دغه ډول کړنې یا عملونه یا تحقیر میزر الفاظ، دا په کومو ټولنو کې اصلا دود مومي، رواج مومي او ژوندي پاتې کیږي؟ پر اعظمي صاحب که تاسو جواب راکړئ.
مننه. دا ډول رواجونه او دا ډول القاب تر ډېره حده پورې په وروسته پاتې ټولنو کې تر ډېره حده پورې وجود لري، یا په هغه ټولنو کې چې تازه یا په جنگ کې جریان لري یا تازه له جنگ وتلي وي. موږ ویلی سو چې د درېیم نړۍ په هیوادونو کې چې هغه له جنگ څخه تیرېدونکي هیواد وي، یا یوه لویه غمیزه پر سر تېره شوې وي، په هغو هیوادونو کې دغسې ټولنې دغسې القاب وجود لري، ځکه په هغه ټولنو کې مشخص کار وجود نه لري، ځوانان یې تر ډېره حده پورې کاروي، نو نور څه نه وي ورپاته، بس دغه په یو بل پسې خبرې کول دغه د دوی کار وي. تر ډېره حده پورې دغه په کورنۍ او فاملي تربیه پورې هم اړه لري، هغه خلک که بې سواده هم وي او فاملي او کورنۍ تربیه یې شوي، هغه له داسې القابو څخه مخنیوی کوي او دغسې الفاظ نه کاروي. خو هغه ټولنې چې دغه کورنۍ چې فاملي تربیه یې هم سمه نه وي، دغسې القاب کاروي. په ټوله کې د دغسې القابو د مخنیوي لپاره باید جدي مبارزه وشي. د افغانستان دولت، د اطلاعاتو او کلتور وزارت او همدارنګه هغه ځوانان چې لوستې وي، د مسجد ملا امامان، قومي مشران، دغه ټوله باید یو بل ته لاس ورکړي او په ټولنه کې یو عامه پوهاوی رامنځته شي، تر څو د دغسې القابو څخه موږ خلاص شو او دغه ته د پای ټکی کښېښودل. یو بل ډیر مهم موضوع دا ده چې تر ډیره حده پورې دغه سه الفاظ په هغو ځوانانو کې چې هغه نالوستې ځوانان وي په هغو کې ویل کېږي. مخکې موږ پر دې باندې بحث وکړي، تر څو لوستې ځوانان موږ دې ته وهڅوو چې تر څو دوی دغسې یو پیغام دغه نالوستو ځوانانو ته ورکړي چې دغه د ټولنې په ګټه نه دي او دا د ټولنې د بدبختۍ سبب ګرځي.
فاروق اعظمي صاحب ډېره مننه. سروري صاحب ستاسو نظر هم غواړو او په ډېرو لنډو الفاظو کې.
مننه تاسو صاحب. موږ اوس هم جنګ ځپلی ملک لرو، موږ اوس هم د پردیو د رواجونو ښکار ګرځېدلی یو. په دې برخه کې نه یوازې د لوستو کسان دپاره باید زمینه برابره سي، دوی باید زمینه برابره کړي، لوستو کسان تر څنګ باید دولت هم جدي توجه په دې اکلو کې، او تر څنګ هغه کسان یا هغه چرواکي چې د کلتور د بد رواجولو د په مخنیوي کې او په د خپل هیواد کلتور پر رواجولو کې سهم یا ونډه لري یا په دوی پورې تړاو لري، د دوی لپاره مهمه خبره یا دوی په دې باندې مکلف دي چې په دغه برخه کې جدي توجه وکړي او دغه بد رواجونه یا دغه بد کلتور چې د پردوی لخوا څخه پر موږ باندې تعامل شوی او یا موږ اوس هم د دغه څخه ران جوړو، د مخنیوي لپاره دوی مسؤلین دي او دوی باید په دغه حق کې جدي توجه وکړي. او بل په دې ټولنه کې اوس هم که څنګه چې لوستې کسان مدغس دي، نالوستې مدغه ډول دي، دلته اوس د دې لپاره لازمینه نه ده برابر شي زه وته د جنگ پاریغه یعنی په تلرو ساعته کې زه وته د ټک ژغونه ورو په تلرو ساعته کې زه وته د بمو انفجار او د مغجوب ژغونه ورو او موږ دې ته پاته سو چې د خپل کلتور درجن کول لپاره هڅه وکړو د بل کلتور د لمنرو لپاره مبارزه وکړو نو دا به هغه وخت هر څه لمنځه تللی وي چې په ګډه سره د دولت ترڅنګ د تعلیمي مراکز ترڅنګ ټول وګړي د دې ملک په ګډه سره د دغه بدی په دې لپاره چې د پردو لخوا باندې روان تعامل سوی د هغه لمنځه یوسو نو بیا موږ وکولای شو چې دغه هر څه لمنځه وړو یو سالم او یو پاک ټولنه به مو درلودلې اوسي او د دغه رواجونو څخه به خلاص شو
د ټولنې فعال فاروق اعظمي او لیکوال او ژورنالیست سردار محمد سرودی ډیر مننه کوم ګران اوردونکو تاسو د ځوان فکر لري په هلمند کې پر دې خبرو او پر دې مباحثه وردل چې څنګه کولای شو له ټولنې ناوړه نااصلاح ناحق او بد الفاظ نمونه لمنځه یوسو او پر ځای ښکلې نمونه ښه الفاظ او ښې خبرې او بل ته ورسو تر بلې د خبرونې تاسو ټول په خدای سپارم د خدای په امان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري